لګول چې د مرستو په برخه کې له سکتوري وزارتونو سره د لیستونو نه شریکول، د مرستو په برخه کې نه همکاري او هغه لویو وړو پروژو پلی کېدل چې د هغوی په اړه معلومات نه شریکول.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د پاکستان نوی صدر اعظم شهباز شریف پرون لوړ وکړه، خو د پخوانی صدر اعظم عمران خان غوند ویلی چې د اپوزیشن حکومت به په رسمیت ونه پیژنې. عمران خان د غرض ویلی چې خپل احتجاجونو ته به دوام ورکوي.
د پاکستان د مسلم لیگ نون ګوند مشر شهباز شریف چې ملي جرګې یا پارلمان له شاوخوا یوېونی سیاسي کړکېچ وروسته پرون د نوي صدر اعظم په توګه وټاکه، سمدستي د ولسمشرۍ په معنی کې د لنډو مراسمو په ترڅ کې وفاداری لوړه پر ځای کړه. د اسوشیټډ پریس خبري اژانس په وینا نوموړي که څه هم دغه څوکۍ وګټله، خو په مخ کې به د یوې سوله ییزې لارې او د دې هېواد د ډیرو اقتصادي ستونزو د هواري ضمانت ونه شي کړی. شهباز شریف داسې مهال له صدر اعظم چوکۍ ترلاسه کوي چې په پاکستان کې انفلاسیون یا د پیسو پارسوب ډیر لوړ شوی، بیې لوړې شوي او د برېښنا د کمښت له کبله پارچاوي زیاتې شوي دي. شریف چې د پخوانی صدر اعظم نواز شریف کشر ورور دی، وروسته له هغې د پارلمان د 104 اویا غړو پر رایو وټاکل شو چې د پاکستان د لرې کړی شوي صدر اعظم عمران خان په مشرۍ د تحریک انصاف پاکستان او د پاکستان د عدالت ګوند له سلو زیاتو غړو له پارلمان څخه استعفا ورکړي. د دغو ګوندونو غړي د اعتراض په توګه له پارلمان ووتل او د صدر اعظم چوکۍ ته د تحریک انصاف ګوند نماینده پاکستان د بهرنیو چارو پخوانی وزیر شاه محمود قریشي هم خپل نماینده بیرته واخیسته. شهباز شریف د صدر اعظم چوکۍ لپاره د 324 کسیز ملي جرګې د 102 غړو مثبت رایو ته اړتیا درلوده.
میاں محمد شهباز شریف صاحب از ډیکلیئرډ ټو هاف بین الیکټډ اس ا پرایم منسټر اف د اسلامک
د ارجنس په وینا کې د عمران خان ملاتړي هغه څه چې ژمنه کړې واټونو ته ووزي، نو پر قانون جوړونکو به فشارونه لا زیات او کلکېج به جوړ کړي. د پاکستان په خوانی صدر اعظم عمران خان په قدرت کې لته باندې دریو کلونو پاتې دوه وروسته د یکشن به پورز له دغه دندې لري کړی شو. هغه په پارلمان کې اکثریت ځکه لاس ور کړی چې د خپل ګوند یو شمیر غړو په دې وروسته کې له دې ګوند څخه لار چپ کړی و. نو موري هڅه وکړه چې د ځان په وړاندې د سلبي اعتماد رائے مخه ونیسي. پارلمان یې ړنګ کړ او نوې انتخابات اعلان کړل، خو د پاکستان سترې محکمې په خپل پریکړه کې دغه اقدامات غیر قانوني وبلل او د پارلمان د بیرته احیا کولو او د هغه په خلاف د بې باورۍ په اړه رایه اخیستو ته لاره هواره کړه. عمران خان ویلي چې د اپوزیشن حکومت به په رسمیت ونه پیژني او ادعا کړې چې د ده په وړاندې د امریکا په مشرۍ یوه دسیسه جوړه شوې، هغه ادعا چې امریکایي چارواکو په ټینګه رد کړې ده. تر اوسه د پاکستان په تاریخ کې هیڅ یو صدر اعظم خپل دوره تر پایه نه رسولی، خو دا لومړی ځل ده چې یو صدر اعظم په پارلمان کې د سلبي اعتماد لري بے واکه کیږي. ټاکل شوی چې په پاکستان کې پارلماني انتخابات د 2023 کال په اکتوبر کې وشي.
آزادي رادیویي مجله. د هنر، فرهنګ او ادب انزور.
د ازادي رادیوي مجلې درنو اوریدونکو سلام. د دې ونې په خبرونه کې نقیب احمد عزیزی د ادبي فنونو د بحث په لړ کې د بدی پاړه راته غږیږي.
بدی نوي شي ته وایي او د بدی هدف دا دی چې دغه خبره لزاره حتی شکل یې مورنوي کې او په معنا کې نو سبب وکړي.
دا د یاسین ګنجان شعرونه او خبرې هم در اورو.
بدرنګي ډیر شو انجان نور بس تکنه از غیری بوله دی وطن ګلان کرو نور مونږ.
دا چې په کندهار کې د کتابونو بازار څنګه دی په دې اړه راپور لرو.
مخکې وختونو کې کوم مطالعه سخت و، د مطالعه اسباب سخت و، د ترڅنګ د مسؤلیت اسباب نو نن وخت کې مطالعه سره سوي د بوختون کې عوامل هم ست.
د خبرونې په پیل کې د ونې فرهنګي خبرونه در اورو.
دا غخان بنسټ فرهنګي څنګه وای په افغانستان کې به د تاریخي آبدو او آثارو د رغونې چارې بیرته پیل کړي. د یاد بنسټ مسؤلانو د طالبانو د اطلاعات او فرهنګ وزارت له چارواکو سره په ناسته کې ویلي دي چې دا بنسټ چمتو دی د افغانستان تاریخي آبدی او آثار ورغوي. دا غخان بنسټ د فرهنګي څنګ رئیس اجمل میوندی ویلي چې د ګوهرشاد جام منار، بالایسار او ځینو نورو فرهنګي میراثونو د بیا رغونې په برخه کې به همکاري وکړي. د افغانستان د موسیقي انسټیټیوټ مشر وای ډیر ژر به په پرتګال کې یو لوی کنسرت جوړ کړي. د افغانستان د موسیقي ملي انسټیټیوټ مشر ډاکټر احمد ناصر سرمست ویلی چې زده کوونکي په پرتګال کې ځای په ځای شوي او خپل زده کړې بیا پیل کړي دي. ښاغلی سرمست یادوي پرتګالی ځوانان به هم را بولي چې له دوی سره په ګډه په دې کنسرت کې موسیقي وړاندې کړي. د افغانستان د موسیقي ملي انسټیټیوټ د طالبانو له راتګ سره وتړل شو او زده کوونکي پرتګال هیواد ته انتقال شول. په افغانستان کې د طالبانو له لوري د خبریالانو نیولو او بندي کولو لړۍ اندېښنې ډېرې کړې. د اندېښنې وروسته له هغې څرګندېږي چې طالبانو په کندهار، هرات او غور ولایتونو کې څو خبریالان زنداني کړل چې ځینې لا هم د طالبانو په زندان کې دي. د افغانستان د خبریالانو د خوندیتوب کمیټې په یوه اعلامیه کې ویلي چې په غور کې د خبریالانو د خوندیتوب کمیټې غړی غلام ربانی هدفمند تیره اونۍ په داسې حال کې چې په خپل کاري دفتر کې په کار بوخت و او د یو بل سیمه ییز خبریال ګل احمد خسرو سره یو ځای د طالبانو له لوري ونیول شو، خو ښاغلی خسرو تر دوه ساعته وروسته خوشې شوی خو هدفمند هم د طالبانو په زندان کې دی. له دې وړاندې په کندهار کې یو سیمه ییز خبریال بسم الله وطن دوست او درې همکارانی او په هرات کې سیمه ییز خبریال خالد قادری نیول شوی وو، خو وطن دوست د پنځشنبه په ورځ آزادۍ رادیو ته ویل چې لس ورځنی بند وروسته خوشی شوی دی. د طالبانو د حکومت وی اندویان که څه هم وایي چې د بیان ازادۍ ته ژمن دي، خو د دوی له لوري د خبریالانو د نیولو او زنداني کولو لړۍ د خبریالانو اندېښنې ډېرې کړي دي.
تیرو خبرونو کې مو لومړی د ادبي فنونو، ورپسې د فصاحت او بلاغت، او دا ونی د بدی پاړه خبرې کوو. بدی د ادبیاتو په دنیا کې څنګه تعریفېږي؟ د بدی لفظي او مانوي ښکلاوي کومې دي؟ په دې اړه مول نقیب احمد عزیزی سره مرکه کړې چې تاسو یې اورېدو ته را بولم. عزیز صاحب، بدی عربی کلمه ده او نوې څه ته وایي، خو کراش ادبیاتو ته په دې حوزه کې بدی څنګه تعریفېږي؟
څنګه ستاسو وویل، بدی عربی کلمه ده او لفظا نوې شي ته وایي یا نوښت ته وایي، او په عین حال کې په اصطلاحي لحاظ د بلاغت درېمه برخه عمده علم ده چې د نثر او شعر د لفظي او معنوي ښکلا سبب ګرځي. بدی په دوو عمده برخو باندې تقسیم شوی ده، چې ځینې لفظي ښکلاوي بولي او ځینې معنوي ښکلاوي بولي. نو بدی په ټوله کې د نثر او شعر د معنوي او لفظي ښکلا سبب ګرځي او په کلام کې د نوښت سبب ګرځي. نوښت دا دی چې خبره په داسې ډول وسي که نثر وي که شعر وي، چې هغه له عادي خبرو بېله وي او کله چې دغه ډول لعادي یا نارمل حالت په کلام کې انحراف ایجاد سي، نو د نوښت او خوند سبب ګرځي. کله چې یو کلام لعادي خبرو بیل شو، دا طبعا نو یو بلاغي غرض به تر شا وي، او هغه بلاغي غرض د لوستونکي یا اوریدونکي پر عواطفو او احساساتو تر هغه کلام بیل اغیز کوي چې په هغه کې دغه مسائل نه وي.
تاسو د بدی د لفظي صنایو یا ښکلاو یادونه وکړه، د بدی لفظي صنایي یا ښکلاو کومې دي؟
لفظي ښکلا دې ته وایي چې ولیکل سي، چې موږ مثلا په کاغذ ولیکو او په سترګو باندې هم معلومه سي دغه کلمې او دغه کلمې یو له بل سره داسې پیل شوي یا داسې راغلي دي چې ښکلا یې پنځولې ده. موږ په د بدی په لفظي صنعتونو کې درې عمده صنعتونه سي لفظي ښکلاوي ورته وایي یا لفظي ښکلا ځینې ایجادي هغه یادولی سو. یو تجنیس دی چې خپله ډېر ډولونه لري، دویم اقتباس دی او درېیم ساجاده. اوس نو تجنیس دا دی چې کلمې هغه د تورو یا د حروفو ورتواله یا تکرار ولري، لکه اوس په دموږ تاسو د بدی د بدی په کتابونو کې مثالونه راغلي دي. هغه یو شعر به مو په یاد وي، ډیری په نصاب کې شامل وو، د رحمت کاکړ کوم غزل وو، هغه ورځ چې دل ربا کا دا انعام عام. اوس په انعام کې او د عام په کلمه کې دا سجاده او کله سي دغه سي کلمې په الفاظو کې نږدېوالی سره ولري، د لوستونکي توجه جلبوي او دا لفظي صنعت ده. دا د بدی برخه ده. په قران کریم کې هم تر ډیره زیاته حده بدیعي لفظي صنعتونو هم یعنی مثالونه راوړلای شو. د کاروان صاحب یو شعر دی، ما مخکې فکر کوم په یو بحث کې مثال ورکو، وایي: غچ غچ پکې چپ چپ دی د کوچنیو چونچونکو، غچ غچ پکې چپ چپ دی د کوچنیو چونچونکو، راځئ چې غچ یې واخلو چا وژلي چې نارونه. اول خو دغه د چې زیات تکرار په دې شعر کې یو ناآشنا موسیقیت پېښ کړی دی. ناآشنا په دې دی چې که څوک په یو لحاظ آشنا موسیقیت هم ورته ویلی شو، یعنی که څوک پښتو هم نه پوهېږي او دغه بیت واوري طبعا ورته منتظر کېږي او ورته متوجه کېږي چې دا له نورو خبرو بېل دی او دغه یو غږ پکې ډېر دی. اوس په دې کې جناس یا تجنس صنعت دا دی چې یو غچ دلته سیاد سوی د غچ غچ دا د مرغیو د غږ معنا لري، او په عین حال کې هغه بل غچ بیا د انتقام معنا لري. دلته دا ظاهرا او لفظا یو ډول لیکل کېږي مګر معنا یې بېله ده. دغه ډول چې کله شکلیات مشترک وي او معناوې یې بېلې وي، دا په خپله د انسان په ذهن او د انسان په عواطفو د انسان په زړه اغېز لري او د فکري تحرک سبب کېږي. ته داسې جملې او کلمې اوري چې هغه په شکل کې یو ډول وي خو معنا بېله بېله راته دای کوي، نو دا په خپله یو بلاغي اغېز لري او دا په بدی کې تشریح کېږي او خصوصا د بدی په لفظي صنایعو کې راځي چې موږ تاسې جناس بولو. دغه ډول د سجه یادونه وسوه، سجه بیا په اصل کې د کوترې اواز ته وایي، او د کوترې اواز یا د هر بل مرغه اواز د خلکو اغېز لري. یوه وجه یې دا ده چې په هغه کې داسې څه موږ اورو چې هغه یو له بل سره ډېر ورته دي. دغه د کاروان صاحب د غزل مثال ما ووایه، د بیت مثال، په دې کې هم موږ هغه سچا تطبیقولی شو او هم تجنیس تطبیقولی شو. عموما د لفظي صنعتونو هغه ټوله اتکا دا ده چې په الفاظو کې راظاهرېږي، له معنوي صنعتونو سره یې تفاوت همدغه ده. او هغه بلاغي غرضونه خو مو ویل چې د خلکو په عواطفو او احساساتو اغیز لري. او دغه یو بل خبره سمیره نسی، اقتباس. اقتباس داسې دی چې دا په خپله یو لفظي صنعت دی، د یو بل چا خبره داسې راخیستل چې د خپل کلام جز وګرځي، همدې ته اقتباس وایي. اوس مثلا د یو شاعر نیمبیتي یو څوک د خپل نیمبیتي جز وګرځوي او داسې وګرځوي چې هم یو لوستونکي ته هغه خوند راته دایي کې او هم یې دلته په یوه نوې بڼه وویني. لکه موږ چې په زراعت کې مثلا د یوې ونې خاخ راخلو په بله کې داسې پیوندوس له دغې ونې سره هم بس په ګډه باندې میوه ورکي، نو د اقتباس خوند هم په همدغه ډول کې داسې یو څوک د بل چا نیمبیتي یا کلام مثلا داسې هم کولای شو چې د نثر یوه برخه یوه ټوټه یو څوک راواخلي په شعر کې داسې پیوند کې د نوي کلام برخه وګرځي، او دغه ډول د یو چا شعر راواخلي په نثر کې داسې ووبي یا داسې پیوند کړي چې د نوې ښکلا د ایجاد سبب وګرځي. ځکه خو دغه موږ بدی نوي شي ته وایو، او د بدی هدف دا دی چې دغه خبره له زاړه حتی شکل یې ورنوي کې او په معنا کې د نوښت سبب وګرځي.
مننه عزیز صاحب. حسن تعلیل، تلمیح او مبالغه د بدی په معنوي صنایعو کې حسابي کې نور کوم ادبي صنعتونه د بدی په معنوي صنایعو کې راتلی شي؟
لکه تاسو څنګه یاد کړل حسن تعلیل او دا نور دا په معنوي صنعتونو کې راځي. دغه ډول ایهام یا توریه هم په معنوي صنایعو کې راځي. ایهام یا توریه داسې لفظ یا عبارت یا یو جمله داسې دوی معناوې ولري، لري معنا او نږدې معنا. اصلا هدف لري معناوي مګر ظاهرا لوستونکی لکه ور باندې تیر سي وزي نږدې معنا واخلي. دغه ډول طباق، مقابله یا حسامیزي، دا ټول د معنوي صنعتونو په ډله کې راځي. اوس مثلا د مقابلې صنعت په باره کې که زه درته ووایم، دا داسې یو مقابله، داسې یو صنعت ده چې په هغه کې په ترتیب سره بېلابېلې معناوې راسي، او لکه یو د خپل په مقابل کې ستري دا سر اس اوس مثلا کناسته یاد سې بیا ولاړه یاد سې ک مثلا خو بیا څه وی ویخه یاد سې د استاد پسرلی او بیت دی وای ساقي زموږ هم زده د مستی ناسته ولاړه مینا ته به پرې وزم او ساغر ته به درېږم او ګوره مینا ته پرې وتل او ساغر ته درېدل مینا ته ساغر په مقابل کې او درېدل په مقابل کې پرې وتل دا ډول مثلا په متونو کې سړی ډیر تطبیقولای سي موږ په دینی متن کې مثلا قرآن کریم کې هم د تطبیق مثال نسته دا ډول په حدیثو کې یعنی دا یوازې د صنایع د دې لپاره نه دي یوازې شعر ورباندې د ښکلا است بلکې دا د عام خبرو د ښکلا لپاره هم د دې سبب ګرځي که څوک دغه صنعتونه وکاروي عامې خبرې هم ورباندې ښکلې کېږي یعنی موږ هغه خلک چې موږ یې خبرو ته خاندو یا په حساب ټوکیان دي ټوکیان هم له بلاغي صنعتونو صحیح استفاده کوي ځکه موږ خندولای سي او موږ هر چا ته نه خاندو موږ ځکه هر چا ته نه خاندو چې موږ د موږ هغه عواطف او احساساتو ته حرکت نه سي ورکولای په ټوله کې د صنعتونو بلاغي د بدی صنعتونه دي دغه ډول که د بیان علم دی او که معنی د دې هدف دا دی چې د انسان هغه ولاړ عاطفي حالت ته حرکت ورکړي ځینې شعرونه موږ ته ځکه خوند نه راکوي چې حالت دغه قوت نه وي پکې د یو ایراني نقاد خبره ده هغه وایي چې شعر باید یا لکه ګرمې یا لکه سړې اوبه داسې وي چې په چا یې ور وشیندي هغه باید خبر سي داسې نه وي لکه ملایمې اوبه سي چا په ځان باندې ورتوی هم سي خبرېږي نه نو د شعر د قوت لپاره دغه شیان ټول وسایل دي یوه بله مغالطه چې موږ پکې ونه لوېږو په لنډ ووایم هغه دا داسې یوازې دا نه څوک ووایي ما دا صنعتونه کارولي دي نو د ماشیر یا نثر ته دې ښه وویل سي نه دغه ټول وسایل دي دا تا کارولي دي د څه لپاره دي کارولي دي په دې باندې موږ یو شی تشریح کوو که د تشبیه په باره کې زه ووایم د شاعر کار دا نه ده دی ووایي بالفرض دموږ کور لکه د تاسې کور داسې ده د شاعر کار دا هم نه ده چې ووایي چې جانانه دغه سترګه دي لکه دغه بله سترګه داسې ده یا مثلا فقط دا خبره نه ده شاعر د خلکو ته دا شیان تشریح کړي چې دغه او دغه سره ورته دي نه د شیانو د مشابهت بیان د دې لپاره دی چې تر شا به یو بلاغي غرض وي ته به په مشابه باندې په مشابهي باندې مشابه تشریح کوې او په داسې شکل به د هغو ترمنځ هغه د مشابهت ټکی پیدا کوي چې هغه د خلکو هغه ولاړ عاطفي حالت ته او د ذوق هغه ولاړ حالت ته یا د ذوق هغه ولاړو اوبو ته یې ډبره ورغورځوي او هغه په تحرک راولي او هغه خوند ایجاد یې هنري لذت ایجاد.
عزیزي صاحب، د بدی علم د عباسیانو د دورې محصول ګڼل کیږي، خو دغه علم پښتو ته څنګه راغی؟ او بل یو مسله دا هم چې په تیرو بحثونو کې یادونه وشوه چې ځینې ادبي صنعتونه که څه هم پښتو ته راغلي خو هغه د پښتو جامه نه ده ورغوستل شوي، یعنی کټ مټ راژباړل شوي. یو څو هماغسې مثالونه له ورته پیدا شوي او هماغه مثالونه دي چې تر اوسه پورې تکرارېږي. نو له دغه اړخه څومره هغه د پښتو د بدی په اړه څومره د پښتو له روح او روان سره برابر بحثونه شوي؟
د بدی په باره کې خو دا اسانه ویل کېدای شي عربو ایجاد کړه، عبدالله بن معتز د دې علم بنسټونه کېښودل، دغسې نورو علماو کار ورباندې وکړ او ادب پوهانو کار ورباندې وکړ. پښتو ته هم بدی د شاعرۍ او د نورو هنري صنعتونو تر راتګ وروسته راغلی ده، ځکه اول دلته شعر راغلی ده، اول مثلا نثر لیکل شوی ده، وروسته خلک متوجه شوي دي چې دا ولې د یو فن په شکل یا د یو علم په شکل تشریح نه کړای شو. مثلا یو لاره باید موجوده وي، لکه په واوره کې چې لومړی سړی تیر شي بیا نور اسانه تیرېدای شي. یو مثال تاسې مې اشاره ورته وکړه، هغه دا ده که اوس موږ یو چا د خیرات جامې اغوستې وي او چا په خپله جوړې کړې وي، نو څونه زیات تفاوت دی وي. یو بیت هم رایاد شو له تاسې مې اورېدلی و، وایي د خیرات یوه جوړه مې وه په غاړه، دا چې ما باندې اوږده وه زمانه وه. نو موږ په فنونو کې یو څه خپلو ښکلا و ته زه بیا هم ټینګار کوم چې کار په کار دی. موږ په بدی کې دا د پوهنتونونو کې چپترونه پدی تدریسی دغه ډول کتابونه به هم پښتو کې ور باندې لیکل شوی وي. داسې کتاب چې پښتو کې زه اوس تستی فعلاً حواله ورکړم ذهن ته نه راځي، خو داسې متفرقه مې لیدلې دي، مثلا په چپټرونو کې ځینو کتابونو کې چې په دې باندې پښتو کې هم بحث شوی دی. خو یو شی بیا هم زه وایم چې موږ ته لږ دغه د بلاغي علومو کټګورایزیشن هم پکار دی چې اول صحیح بیان تشریح شي، بیا معنی، او بیا بدې، ځکه دا یو له بل سره داسې د ځنځیر د کړیو غوندې رابطه لري. که اوس بل فرض یو څوک په تشبیهاتو ډیر ژور پوه نه شي، هغه په حسن تحلیل باندې هم اسانه سر نه شي خلاصولی. نو په پښتو کې یو څه کار شوی د سړی به ډیر ځان په شکایتونو هم نه اموخته کوي، خو له واقعیت هم سترګې نه شي پټېدای. اول د موږ کټګورایزیشن لږ ستونزه لري، دویم دا چې د پوهنتون له محصلینو سره چې زه تر ډېره وخته غږېدلی یم، هغوی فقط څو مثالونه تر ډېره حده ترلاسه کوي، چې بیا باید په امتحان کې هغه مثال راوړي. دا خپل داسې یو علم د مثالونه خو باید نوي سي، او لکه فرمول داسې زده نه سي. ممکن موږ نور صنعتونه د وخت تېرېدو ایجاد کړی سو، کشف یې کړو، نو دا داسې نه کېږي چې اوس فقط دغه درو څلورو صنعتونو ته کینو او دا بیا له یو مثال سره په خلکو تطبیق کړو. ممکن موږ نوي ښکلاوې کشف کړو، ځکه موږ نه دي کشف کړی چې موږ لا همدغه د خیرات په جامه کې ګرځو. خپله جامه جوړول او خپل ساز جوړول، د خپلې سیمې هغه رواج پکې ساتل، خپل ذوق پکې عملي کول، نو لا د ښکلا سبب ګرځي او لا د خوند سبب ګرځي.
افغان شاعر د یاسین گنجان چې اوس په هند کې ژوند کوي وایي اوس هم زړه په وطن پسې خوږیږي، ځکه خو ټوله شاعري د وطن لپاره کوي. د یاسین گنجان څخه باندې نیمه پیړۍ وړاندې د پکتیا ولایت مرکز ګردیز په زاړه ښار کې زیږیدلی. لومړنۍ زده کړې د ګردیز ښار په تجربوي لیسه کې، او له نهم تر دولسم ټولګي پورې بیا د دغه ښار په عبدالحی ګردیزی لیسه کې کړي دي. لا د یاسین گنجان سره زموږ همکار مرکه کړې چې تاسې یې اورېدو ته رابولم.
انجان سپ، تاسو هم لکه د نورو افغانانو په څیر له وطنه کډوال سوي یاست، نو چې کډوال سوي یاست شاعري کوي؟
د ما د مهاجرت تقریبا دیرش کاله پوره کیږي، او د ما اکثریت شاعري چې ده په مهاجرت کې شوې ده. ولې چې دیرش کاله ډېر عمر ده، نو اکثریت شاعري مې همدلته کړې ده.
ښه، تاسو چې دومره دراز عمر په کډوالۍ کې تیر کړی، دغه کډوالۍ ستاسو په شاعرۍ اغیزه کړې ده؟
په شاعرۍ باندې خامخا اغیزه لري. ولې چې انسان د محیط تابع ده، نو چې چیرته اوسیږي خامخا به هماغه محیط، هماغه ماحول ورباندې تاثیر لري. د ما په شاعرۍ هم ډېر تاثیر کړی ده، خو د ما شاعري چې ده، البته که جسمن دلته یم، روحن په خپل هیواد کې یم، روحن دلته نه یم، نو کله چې زه څه لیکم تصویر هماغه د وطن نه وي، د دې ځای نه وي را سره. د ما ذهن کې خپل وطن ترسیمیږي، او خپل وطن په اړه باندې فکر کوم، او د وطن په اړه باندې شاعري کوم. دې نه انکار نشم کولای چې تاثیر به نه وي کړی، خامخا تاثیر لري.
تاسو یو خبره کوئ چې تاسو روحن په خپل هیواد کې یاست او جسمن مسافر یاست، خو یو ځای مو لیکلي چې په زرو دیرش مې د کور کرایه زرد و بو او زرد و اور کرایه، د تګ را تګ هم د زرګونه خرڅې، زرګونه هم را باندې پور کرایه، خندا به خبري په خلورا سکله، رنگ د انسان کړی لکه سکور کرایه. د جلا وطنۍ تر څنګ مو دغه کرایو او ګرانیو شاعري څومره اغیزمنه کړی ده؟
نو خامخا په انسان باندې تاثیر کوي، به تاثیر نه شي پاتې کېدلی، ځکه چې موږ په همدغه ټولنه کې اوسو. چیرته چې د قیمتي په نورو ده، په موږ هم همداسې ده.
زه چې د پښتو او اردو ژبو د شاعرۍ مطالعه کوم، پښتو سخته، ستوخه او شډله، خو اردو یا هندي شاعري یوه اندازه نازکه او مینهناکه ده. کډوالۍ یا په ټوله کې هندوستان هیواد ته ستاسو تللو، ستاسو په شاعرۍ او یا هم د شاعرۍ په موضوعاتو کې تغییر راوستی ده؟
ډېره مشکله پوښتنه تاسو کړې ده. زه حقیقت درته وایم، له زړه نه درته وایم چې زه تر اوسه پورې هم په خپله شاعرۍ یا نه پوهېږم چې ما څه لیکلي دي او څه ولې مې لیکلي دي، خو لیکم یې. هر وخت چې شعر راغلی ده، لیکلي مې دي مات ګوډ، او یاران د خدای ژوندي لري، ډېره مینه راکوي، او د ما مات ګوډ اشعار دوی قبول کړي دي. د ما په شاعرۍ کې زه ډېره البته مطالعه نه لرم، ولې نه لرم چې زه خو په کاروبار کې مصروف یم. سهار لاړ شم کار ته، تقریبا شپې راځم لس بجې، لس نیمې بجې کور ته را رسېږم، نو د مطالعې په نوم هیڅ نه لرم. او دا د پښتو شاعري یو نیم غزل چیرته کله فیسبوک کې ولولم او چې وخت را سره پیدا شول یو دکان کې ناس ناس یا په لاره کې چیرته تګ را تک وم. نو هندی او پنجابی شاعری میں ہم لگا ڈیرا کلا کلا ترنا ترگوتی رشی ویل والا میں خوز فکر نہ کوم چیتے ما پا شاعر پا ہندی سب کم تاثیر کرے وی البتہ زدہ دا مہارت نہ لرما ما مخ کیا زوکا جیسے پتی مفہوم ہم نہ پیگا میں جیسے چیز لکھا ما آیا ما سم نکل دیا کا غلط میں نکلی دی خوبیا ہم دا باور لرم خواہ یو چنا چا تاثیر بھی کڑی والے چیز تمام عورت کے جبہ ہندی استعمال ہوں ہندی خلق سر ہندی لگے گا پختو کو نہ دتا ریڈیو پختوشتا نہ ٹیلیویژن پختوشتا دو نو دے دی وجہ نہ شاید څه تاثیرات پکې وی او خو ډېر کم وی دومره زیات نه.
تاسو چې هندي او یا پنجابي شاعري لولئ نو بیا هندي او پنجابي شاعري هم کوي؟
تاثیر صاحب زما شاعري خو تقریبا مبالغه بنوي چې وایم چې 99% پښتو ده، د یو فیصد به شاید هندي یا پنجابي به شاعري کړی وي. تر اوسه پورې پښتو سره علاقه مې پښتو سره ده او ولې دا مې د وطن ژبه ده نو په پښتو ژبه ما شاعري کړې ده او کوم.
هلته په هندوستان کې تاسو کله کله مشاعرو او یا هم ادبي غونډو ته ځئ او یا په خپل هم مشاعرې جوړوي؟ ځکه هندوستان یو ډیر ذوقي واد دی، دلته هم ادبي او فرهنګي هڅې ډیرې شي تیز روانې دي.
بدبختانه د دې سوال په جواب کې باید وایم چې هندوستان کې افغاني ټولنې تر اوسه پورې هیڅ یو کلتوري یا فرهنګي ټولنه نه ده جوړه کړې او لکه مشاعره تر اوسه شوې ده. د دېش کله زدلته اوسېږم، البته سفارت کې هم ډېر لوی امکانات موجود و، خو د سفارت له خوانم کومه مشاعره نه ده شوې تر اوسه پورې. ما ډېرې هلې ځلې په دې حقله وکړلې چې نوی نوی ماجر شوم، دو نوي کال کې لاغې درې نوي کال کې زه چیرته چې په نوم افغان یا پښتون اوسېده زه هغلته ورسېدلم، مثلا راجستان، ګجرات، بمبئی، کلکته، هلته به خلکو سره ولیدل. حتی زه د خدای بخلی پاچا خان صاحب لمسی چې د لالا جان خان صاحب لور ده، هغه مې په کلکتې کې آدرس مې پیدا کړلو، هغې کرم ورغلم. نو هغې سره ما دا موضوع شریکه کړله چې دغه یو فرهنګي ټولنه باید موږ ولرو په هندوستان کې، کلتوري ټولنه او افغانستان او د هند د کلتوري ګډه کلتوري ټولنه هم کېدای شي چې موږ رامنځته کړو. لیکن هغوی هم خپل مجبوریت را وړاندې کړل، وایي دلته افغانان دا شی نه خوښوي او نه یې غواړي، نه دې ته آماده دي. تر اوسه پورې متاسفانه چې دلته هیڅ هم نشته دي.
انجان صاحب، جلاوطنۍ انسان ضروري ظاهره خبره ده چې دغه درد به تاسو هم ضروري، نو په پام کې لرئ یا مزړه غواړي چې وطن ته راسي، دلته ژوند وکړي او خپل شاعري ته دوام ورکړي؟
هیله کوم چې وطن کې خدای آرامي راولي، خو ژوند شي، بیرته موږ ته د زمینه مساعده شي چې موږ خپل خورینو کوټړې ته لاړ شو. اگر چې موږ دلته خو سری کورونه کې ژوند کوو، سم پاخه کورونه برق سلروي سات او هر څه، خو بیا موږ هم زړه هغه خورینو کوټو کې ده، هغه خورینې کلو کې ده. نو هیله ده چې وطن آرام شي او بیرته خپل ځای باندې میش شو او خپل کلتور او فرهنګ سره بیا وصل شو.
ستاسو تر څنګ ستاسو په کورنۍ کې نور څوک هم پښتو وایي او یا شاعري کوي؟
بدبختانه چې زه هم د همدې سوال جواب څخه ډیر هیریږم او د دې بدبختۍ څخه ډیر ځورېږم چې زه دغه مهاجرت کې له مانه خپل ژبه تقریبا لاړه ده. د ما مشر زوی پښتو پوهېږي، زامن مې ټول پوهېږي، خو بشر زوی مې هم پښتو ویلی شي، همې خبره تکلم په کولی شو. کشرای چې دغه صرف فارسی باندې پوهېږي، پښتو نه پوهېږي، او هغه وړوکه چې دغه خو بېخي پښتو نه ده زه، د ما نور ما فامیل چې دغه پښتو باندې نه پوهېږي. البته یو زه نه، د ما په څېر په زرګونو کسان مهاجرین له دې بحران سره مخامخ یو، او دغه بدبختي زموږ د غاړې هار ده اوس. نو نه پوهېږو چې تر څو بوی ده، آیا د موږ راتلونکي به څه وي دا هم نه ده معلومه. د تاسې سوال په جواب کې د بله برخه کې باید وایم چې ما په کور کې بد څوک شاعري نه کوي سوای لمانه.
تاسو شاوخوا له تیرو څلوېښتو کالو څخه په بېلابېلو ژبو شاعري کړې، تر اوسه پورې د حکومتونو او یا هم ادبي فرهنګي ټولنو له لورې ستایل شوي یاست او یا هم کومه جایزه یا ایوارډ درکړل شوی ده؟
مننه تاثیر صاحب، البته ما شاعري د وطن د خلکو لپاره کړې ده او کوم به، خو تر اوسه پورې د یوې ټولنې لخوا چې نړیوال زرغون په نوم یادیږي، نړیوال زرغون خان لخوا ماته یو مډال چې البته مرکز په کالیفورنیا امریکا کې دی او ښاغلی عاشق فنا صاحب مشر دی، عاشق فنا صاحب لخوا دغه مډال ماته په جولای 2018 کال، یعنی تیر کال د جولای په میاشت کې دغه مډال ماته راکړل شوی ده. دغه د ما اولین اوارډ ده. له دې نه پرته هیڅ نه تقدیرنامه، نه تحسین نامه، نه مډال، هیڅ شی هم نه د دولت لخوا راکړل شوی دي او نه د کومې ټولنې لخوا.
تاسو د پښتو ترڅنګ په ځینو نورو ژبو خبرې او مطالعه کوي، نو د پښتو او نورو ژبو ترمنځ د شاعرۍ توپیر سته او کنسته؟ کسته هغه څه ده؟
کچیرته مونږ د هندی شاعری او پښتو شاعری پنجابی شاعری مطالعه کو ډیر تفاوت سره لري. په هندی یا پنجابی شاعری کې دینی مذهبي رنگ یاد هغه سه جمله په شاعری کې هیڅ شاعر نه استعمالوي چې چاته نقصان ورسی دی، چا په احساساتو باندې تاثیر وکي یا د کوم مذهبي اړخ ورکی، دا شاید ته موت رسو پورې نه دلې دلې. هندو سیکھ مسلمان سبھی ٹو بس مغم واقعات و موضوعات دی لکا مینا شورا لکا دے وطن سر مینا دا نور مینا دا غصی دا خوب پختو کے معمولا ما دا شاید دیر زل لے دل دے یو زلنا تکرار نی گورا ما چھے مسلمان کافر، یعنی توہین نور تا حتمی و ضروری دا پا اکثر شاعرانو کے دا اکثر شیرون ما دوستری دی یا الولا ما.
انجان سب دیر منانا تر دیر مخا چھ خدای پامانی واخلو غالم چھ یو غزل در سخوا ورو.
تندای باورین کړو یو او بل بخندو نورمون، د مینې ژوند په محبت به تیرو نورمون، ته مرور زه مرور یو مونږ ټول مرور، یارانو بس ته دا دستور به ماتو نورمون، نسو لمند امن ټینګ جنگ ته اور چو پډا گوایو عالم ټول به خبرو نورمون، نوې زمان دی نوې سوچ ورته پکار ملګرو، قدم پلور د بریا او چتو نور مونږ، بدرنګي ډیر شوا انجانا نور بس دکنه، بدرنګي ډیر شوا انجانا نور بس دکنه، ازغری بول د وطن ګلان کرو نور مونږ، ازغری بول د وطن ګلان کرو نور مونږ، تندی بورین کړو یو ابل بخندو نور مونږ، د مینې ژوند په محبت به تیرو نور مونږ.
په کندهار کې د مطالعې دود پیکه شوی او کتاب پلورونکي وایي د پخوا په پرتله پیرودونکي هم نیم په نیمه راکم شوي دي. په هیواد کې د وروستیو بدلونونو راهیسې چې پوهنتونونه هم د څو میاشتو لپاره تړل شوي وو، ورسره سم د کتاب پلور هم کمرنګه شوی او یو شمېر کتاب پلورنځي هم تړل شوي دي. دغه راز پر ټولنیزو رسنیو د ځوانانو زیاته بوختیا یو بل هغه لامل دی چې د مطالعې دود یې پیکه کړی. په دې اړه نور جزئیات په راپور کې.
په کتابتونونو کې د کتاب کمی نسته خو د لوستونکو شمیر تر پخوا ډیر پکې سوی. رحمت الله او عبدالبدی د کندهار پوهنتون د هغو ګوتو په شمیر محصلانو له جملې دي چې هر ورځ د مطالعې لپاره یو کتابتون ته ځي. دوی وایي هغه کسان چې د مطالعې شوق لري ډیرې د کتاب پیرلو ته پیسې او په کمپیوټر او موبایل کې د مطالعې لپاره بیا انټرنیټ او برېښنا نه لري، خو ډېرې نور ځوانان چې مالي امکانات لري هغوی بیا د مطالعې پر ځای وخت د ټولنیزو رسنیو په کارولو تیروي.
ډېر محصلین پیسې نه لري، اقتصادي مشکلات یې زیات دي، اما له مطالعې سره یې مینه زیات دی. کله چې دوی لایبرري یا کتابتون ته ورسي هلته د کتابو بیې نسبت ډېر لوړې دي. پر دې بنسټ باندې موږ نشو کولای چې په هر شکل باندې کتاب پیدا کړو، هغه په اتاق کې ولولو زموږ لپاره دا اسانه ده. هغه موږ په ټلیفون یا کمپیوټر کې پیدا کړو. مخکې وختونو کې که مطالعه سخته وه، د مطالعه اسباب سخته وو، دې تر څنګ د مصروفیت اسباب نه وو. نن وخت که مطالعه سره سوې ده، بوختوونکي عوامل هم شته چې څوک کېدای شي له مطالعې څخه یو بل خواته بوځي. زه فکر کوم د دې لپاره ډېره مهمه ده چې موږ هغه خپل وخت صحیح مدیریت کړو.
پر ټولنیزو رسنیو د ځوانانو د زیاتې بوختیا تر څنګ پر افغانستان د طالبانو د حاکمیت سره د څو میاشتو لپاره د پوهنتونونو تړلې دروازې او اقتصادي بحران خلک د کتاب لوستلو وخت اوس کورنۍ ته د ډوډۍ د پیدا کولو پر فکر تیروي، ځکه نو د کتاب لوستونکي او پیرونکي نیم په نیمه کم سوي دي. په کندهار کې د محمد هارون په نوم د کتابونو یو پلورونکی وایي تر پخوا کاروبار ډیر کم سوي او ورته ډیر کم خلک د کتاب د رانیولو لپاره راځي. دی وایي د اقتصادي بحران سره په کندهار کې یو شمیر کتاب پلورنځي هم تړل سوي.
وای اقتصاد ضعیف دی نو اوس په دې خاطر وای بیخي اوس هغه بیخي نه کې ډېر کم سوي دي، یعنی زموږ پروش وو د په اصطلاح د مطالعه کچه ډېره ضعیفه سوي ده په دا وروستي د تحولات چې راغلل بیخي تقریبا 50% زموږ په دغه کې کم وتر راغلي دي.
پا په کندهار کې د طالبانو د حکومت د اطلاعاتو او کلتور سرپرست رئیس حافظ نور احمد سعید وایي د مطالعې د دودولو لپاره پلان جوړ کړي او وخت پر وخت به د کتاب لوستلو سیالۍ په لاره واچوي تر څو په ځوانانو کې د مطالعې دود را ژوندی کړي.
موږ پلان لرو چې د مطالعې د دودولو او د کتاب لوستنې سیالۍ لا زیاتې کړو او په دې برخه کې انشاءالله ډیر کار ته متحد یو او پلان لرو چې پلان راتلونکي کې د مطالعې د دودولو لپاره نورې سیالۍ جوړې کړو تر څو ځوانان وکولای شي چې په هغه کې ګډون وکړي او بیا د همدغه طریقه مطالعې ته وهڅېږي او مطالعه وکړي.
په افغانستان کې د وروستي سیاسي بدلون راهیسې چې په ټول هیواد کې د شپږ میاشتو لپاره دولتي پوهنتونونه تړل شوي وه د کتاب لوستلو ترڅنګ د کتاب پلورلو او چاپولو بازار هم سوړ شوی چې له امله یو شمېر کسان بیکاره شوي.
ازادي رادیوي مجله پر منځنۍ صفه 12.9 او اف ام 0.15
رنو اوریدونکو د ازادي رادیوي مجلې د پای شي بي دي د خبرونه د نذیر احمد نذیر په یو نظم چې اوس می هره د نوميږي پای تر سبو تر بل خبرونه خو وخت ولري. زمانہ وا چې د کلی شوخ ماشوم وم زمانہ وا چې د کلی شوخ ماشوم وم زمانہ وا چې می سر لست زایا ماتو زمانہ وا چې د کلی د نفرت وم زمانہ وا ترهم را باندې قاتو زمانہ وران لوب زیګی دلې زمانہ وا چې روان وم یا بم لاست وم زمانہ وا کلی ور ناخستو زمانہ وا کلی ور ناخستو زمانہ وا د شیطان په لکۍ ناست وم زمانہ وا چې بدای راته حیران و کرمه می ګرت نشوای رسیدلای زمانہ وا چې بدای راته حیران و کرمه می ګرت نشوای رسیدلای زمانہ وا د خوخیو باچا زوم حسای می درت نشوای رسیدلای زمانی نا خادی څکانی را وکړی ما شوم تو بلما واخیست زی لوی کړم او لما نه سپیڅلی دوړی توی کړی زی لوی کړم په خاو بده پوی کړم زمانی د خدای په دومره ډیر مخلوق کې زما زړه زما په خپل کلی کې بند کړ زما زړه یې د یوې ښکلي واک کې ورکړ د هغې ښکلی وجود یې ما ته قند کړ زمانې موږ لکه دوه شونډې نږدې کړو زمانې په موږ د عشق سوره او تال جوړ کړ زمانې موږ لکه شپه ورځ نږدې کړو زمانې په موږ میاشت جوړه کال جوړ کړ موږ د هغې زمانې دوه مینان و چې رسوا شو هنګامه و خپرېدله موږ د هغې زمانې دوه مینان و چې رسوا شو هنګامه و خپرېدله موږ له یو بله ورو ورو جلا کېدلو موږ راتلونکې زمانه په خوب لیدله موږ راتلونکې زمانه په خوب لیدله زمانه وه چې له یو بله جلا شو زمانه وا چې پزړه مو زخمونه زمانه وا دا زخمونه ورو ورو روغ شول زمانه دا چې تیر شوی د کلونه زمانه دا چې وس ټول زخمونه جوړ دی خو تر اوسه د ښکارا دا غونه پاتې کلا کلا چرا یاد شرا ویخشي پزړګی می دی ویده دردونه پاتې زمانه بخپلا وران کارونه سم کا زمانه با دوامدار دردونه کم کا زمانه دا د زخمونو رغون کې زمانه دا د دردو وېد کوون کې زمانه دا د زخمونو رغون کې زمانه دا د دردو وېد کوون کې
Thank you.
منز کو تسبیح دی منز کو تسبیح دی اڑورا اڑوا منز کو تسبیح دی اڑورا اڑوا خانہ ماملے دی اڑورا اڑوا خانہ ماملے دی اڑورا اڑوا منز کو تسبیح دی زسا کی کاسی دی زسا کی کاسی دی اڑورا اڑوا زسا کی کاسی دی اڑورا اڑوا خانہ ماملے دی اڑورا اڑوا خانہ ماملے دی اڑورا اڑوا منز کو تسبیح دی پارا یار دستر گیمڑی دی یار دستر گیمڑی دی اڑورا اڑوا یار دستر گیمڑی دی اڑورا اڑوا خانہ ماملے دی اڑورا اڑوا خانہ ماملے دی اڑورا اڑوا منز کو تسبیح دی زانت زمزمی دی اڑورا اڑوا زانت زمزمی دی اڑورا اڑوا خانہ ماملے دی اڑورا اڑوا خانہ ماملے دی اڑورا اڑوا منز کو تسبیح دی خوا پلی کتاب چی دے پلی کتاب چی دے اڑورا اڑوا پلی کتاب چی دے اڑورا اڑوا خان ماملے دے اڑورا اڑوا خان ماملے دے اڑورا اڑوا منسکو تسبی دے
آزادی
رادیو دولس سو شپږ نوي منځنۍ چپا او اف ام سل اشاریه پنځه چپا